سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د فرانسې ولسمشر وایي چې جی شل ډله باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه کړي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
امریکا وایي پر طالبانو فشارونو ته به دوام ورکړي څو هغو کسانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. په کابل کې د پاسپورټونو ویش پیل شو او د دې ادارې ښځینه کارکوونکي خپل دندو ته راغلي.
پاسپورټای قبلا پاسپورټای جمهوریت کې فعلا د استاک داریم او پاسپورټا را توزیع میکنیم به خاطر د رفع مشکلات مردم.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو پر ستونزو خبرې کوو.
سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي، یعنی صحت ته باید ډیر زیات پام وکړي.
لهر سمخ کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی ده. بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 غان په دای کندي کې په ناحقه وژلې دي. طالبانو دا راپور رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازي رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 غان په دایکندي ولایت کې په ناحقه وژلې دي. د یوې څېړنې له مخې چې د یاد سازمان لخوا شوې، غان د قربانیان هغه سرتیري وو چې له طالبانو سره یو ځای شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان نن ویلي دا هزاره غان دوه اونۍ وروسته له هغه د دایکندي ولایت په کاهورو کلي کې د طالبانو لخوا وژل شول چې طالبانو په ټول افغانستان واک خپل کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور په کلکه رد کړ.
ای راپور ما کلی رد میکنیم، همچی واقعی چه رخ نداده ده کدام جای؟
دا راپور ردو داسې پیښه هیڅ ځای کې نه ده شوې. البته چې په جنگي حالات کې کومه پوسته یا اربکۍ که وژل شوی وي استثنا شته، مګر کله چې چیرته جنگ نه وي هیڅ داسې کومه پیښه نه لرو چې چاته زیان رسیدلی وي. طالبانو د اسد زمری په درويشتمه د دایکندي کنټرول پلاس کې واخیست. د امنیست انټرنیشنل په څیړنه کې ویل شوي 11 تنه وژل شوي کسان د امنیتي ځواکونو پخواني غړي وو او دوه نور بیا عام خلکو چې یوه یې 11 کلنه نجلۍ وه. طالبانو د کابل تر نیولو لږ وروسته عمومي بخښنه هم اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورټونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورټونه خلاص کړو او د پوستې د لاروی ټولو ته ولېږو هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورټونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
حقانی ژمنه وکړه د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر 15,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان سید خوستی بیا ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارات په نوم چاپ کړي. د دې تر څنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. ښاغلي کوبیا په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شوو درملو معمولا نن افغانستان ته رسېدلې ده. کوبیا د درملو دا مرسته د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورونکې وبلله. له دې مخکې اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان صحي خدمات ډېر ورو شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه میاشت مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو له واکمنېدو را وروسته 2000 څخه زیات کلینیکونه او صحي مراکز تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ماکرون دغه څرګندونې له فرانس انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. د جرمنی حکومت وای په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختیا پروګرامونه څه باندې شل میلیارد ډالر لګښت درلود. د جرمنی دفاع وزارت نن ویلي له 2020 د 2021 کال تر اگست پورې په بیلابیلو پوځي ماموریتونو 14 میلیارد ډالر لګیدلی. په دې پوځي ماموریتو کې د ایساف، د پایدار ازادۍ عملیات او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریتونه شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې باندې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د جرمني له ملاتړ برخمنو ادارو او پروژو کې د کارکونکو د معاشونو لپاره اجرا شوی. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني د فدرال استخباراتي ادارې د لګښتونو په تړاو څه جزئیات نه دي روښانه. امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې یو پوخ عمر بندي چې په دغه هیواد کې له ډیر وخت راهیسې بندي ده د بیړنۍ درملنې لپاره له دغه هیواد بهر واستوي. باقر نمازی او د هغه زوی له څو کلونو راهیسې په ایران کې بندیان دي. باقر نمازی 40 کلن ده او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یونیسف پخوانی استازی و چې په 2014 کال کې ایران ته تللی و او له تک سره سم د ایران د پولیسو لخوا نیول شوی. او تمه ده چې یو پیژندل شوی روسی فلمی ستوري له یو کارگردان یا ډایرکټر سره نن فضا ته لاړ شي. دوی به په فضا کې تصویر اخلی او فلم جوړوي. د راپورونو له مخې یولیا پرسلید او هنری ستوري او کلیم شپینکو ډایرکټر به نن ناوخته د قزاقستان د باکنور له فضایی اډې د MS-19 په ستوربیړۍ کې فضا ته ولاړ شي. تمه ده دوی داسې فلم جوړ کړي چې په فضا کې یو ستورمزلی د جراحي عملیاتو ته بیړنۍ اړتیا پیدا کوي. دا خبرونه
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونه لمرې موضوع ته. د فرانسې ولسمشر وای طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. لغه وخت چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی او خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا G20 ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کېږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوی دی. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې ترڅنګ دغه راز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوی دی. ماکرون ویل د په باور نړیوال پر رسمیت پیژندل باید بای ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا G20 ډلې سرمشریزې ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې باید د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. ماکرون دغه راز ویلي چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخ ته کښېنږ دي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د 13 اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغه وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لخوا په اعلان شوی کابینه کې هیڅ یو ښځه نشته او اکثره غړي د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربه لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډیر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دی راغون شوی، خو طالبان وایي دا یو سرپرسته کابینه ده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابره کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبرپانه کې ویل شوي چې امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي.
امریکا وی پر طالبانو بخپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د شنبه وخت وی خبري غونډې ته ویلي، تر کومه چې طالبان هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووزي د وتلو زمينه برابر نه کړي، دوی بخپلو فشارونو ته دوام ورکړي. خاغلی پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي تر کومه چې خپل ژمنې نوی عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې سره هممهاله د دې هیواد د بخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. خو له دې انتقاد وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په ځلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه چې بایډن ورته د هدف نوم ورکوي د اسامه بن لادن وژل کېدل و. پر طالبانو د فشارونو غوښتنه فرانسې هم کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې نړیوال په افغانستان کې د دوی په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه لري. ایمانویل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی او سرپرست کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر رادیو سره په یو مرکه کې کړې دي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو موږ ته په دې اړه څونه ویل. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې امریکا سره د دوه هیشمنی عملی کړي او له نړیوالو هم غوښتنه کړي چې پر دوی له فشارونو لاس واخلي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت عامو افغانانو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. نن د پاسپورت د لوی ریاست چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ریاست خزینه کارکونکي او همداراز نور مامورین د پاسپورتونو د ویش لپاره خپل دندو ته راستنه شوې دي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل شو. په پاسپورت ریاست کې د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي دا لړۍ سر لنن دوشنبه ورځ څخه پیل شو او د کوم کسانو چې مخکې پاسپورتونه چمتو شوی و کولای سي ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست سرپرست مولوی عالمګل وایي دا مهال شاوخوا 15,000 پاسپورتونه ویش ته چمتو دي، کوم چې د نظام تر بدلون مخکې کارونه بشپړ و.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب خلاص شوی دی، شلو نه 15,000 په حدود کې دي. ما تاسو ته اشاره وکړه نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوسټې د لارو ټولو ته ولېګو هغه وصول کی. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستای دی.
خاغلی عالمګل وایي دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې ټول غوښتونکو ته وویشل سي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په لومړیو کې به د عاجلو ناروغانو په ګډون ټول هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل سي چې عاجله اړتیا وي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی چې د هم په دې خبري ناسته کې خبري کولې وویل چې د یاد ریاست خزینه کارکونکو هم خپل دندو ته ورغښتل سوي او د یو جلا میکانیزم لمخې خپل دندو ته دوام ورکوي. پر خپل رسنیو هم د پاسپورتونو د ویش بهیر د بیرته پیلېدو په اړه د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو خوښي څرګنده کړې ده. طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیڅ ډول فساد او رشوت پرته به د بهیر ته دوام ورکوي او په ورځ کې به تر شپږو زرو پاسپورتونه په خلکو وویشي. په افغانستان کې د زمري میاستې له څلېرستې منېټې را په دې خوا له کله چې طالبان کابل ته ننوتل د پاسپورتونو د ورکړې بهیر په چپه درېدلی و.
و امور دل چې په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر چې د طالبانو لخوا د کابل ترنیول کې دو وروسته په تیرو څه کم دو میاشتو کې درېدلی و نن بیا پیل شو. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په لومړي پړاو کې هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکول کیږي چې د کارونو اداري پروسه بشپړه شوې وي. د چارواکو په وینا د پاسپورت ریاست ښځینه کارکوونکو هم بیرته خپلې دندې پیل کړي دي. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست له ملکي مرستیال شیرشاه قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې کومو خلکو ته دا پاسپورتونه توزیع کیږي.
روند توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزراء امروز اثر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا در استاک داریم و اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر میباشه. به اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت هایی که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شوه، سر از او کار میکنیم. او که تنظیم شد، مرحله بعدی کسایی هستن که چون قبل از تحول ازدحام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت می گرفتن، ما در حدود 170,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات واره به اساس نوبت می تبلیم به ریاست پاسپورت که کارشان تای مرایل بکنیم.
تاسو د پاسپورت متقاضیان خو ډیر زیات دی، یعنی کافی د پخوانی حکومت چاپ پاسپورتونه لري ذخیره چې خلکو ته ورکي؟
بله بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم. پاسپورت به حد کافی داریم و میتونیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت توزیع بکنیم به مردم.
کوی سیرته و چې د ورځې څومره پاسپورتونه تاسو خلکو ته توزیع کوي؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه د حدود 5000 پاسپورت بود که 3000 پاسپورت به مرکز ما صادر میکردیم و 2000 پاسپورت به ولایت. تا با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
د پاسپورت توزیع لپاره ستاسو ټول کارکون که راغلی د ښځو په ګډون د ښځو لپاره پاسپورت څوک ورکوي؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اوناس آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناس به خاطر تای مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اوناس ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس.
د پاسپورت د توزیع دغه بهیر یوازې په کابل کې پیل شوی که په نورو ولایتونو کې هم؟
نه خیر، سر از هفته جدید تا تمام ولایات روند توزیع پاسپورت از سر گرفته میشه.
که څوک نوی غواړي چې پاسپورت واخلي، همغه پخوانی پروسه به طی کوي او کوم نوی طرزالعمل مو ورته ښیي نویو کسانو لپاره؟
افرادی که جدیدن میخواین پاسپورت بگیرن، اونا باید صبر بکنن که همین 170,000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن پول خود را به بانک تحویل کردن، یک یا کارشان تای مرحله شوه میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن، بر اساس نوبت مراجعه بکنن. و طرزالعمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن، به کسایی که خامه کشورهای خارجی را دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود و عاجل هستن، و این مردم ها باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم ارائه خدمت بکنیم.
د نویو پاسپورتونو په اړه باندې هم کومه طرحه شته ده چې نوی پاسپورتونه به کله چاپیږي، تر کوم عنوان لاندې او په څه بڼه باندې؟ ځکه چې دغه پاسپورتونه تاسو چې لرئ ممکن دغه پاسپورتونه خلاص شي، یعنی دومره کافي ذخیره شاید ونه لرئ.
دقیقا، ما پیشنهادات خود و نیازمندی خود با وزارت مالیه شریک ساختیم. وظیفه وزارت مالیه است که پاسپورت ها در خارج از افغانستان ترتیب میشه که همون پروسیجرای تدارکاتی چه پیش ببرند تا بتوانن پاسپورت تهیه بکنن به ریاست پاسپورت.
ده پاسپورت ریاست ملکی مرسیال شیرشاه قریشی و چه لازاده رادیو سره خبری کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت لازاده رادیو.
ده ننگرهار ولایت لیو شخصی پوهنتون څخه 15 تیانجون فارغ شوی، خودانجونه د خپل راتلونکو لپاره پریشان دي ځکه د ښځو پر فعالیتونو طالبانو محدودیتونه لګولي دي. د نجونې له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د نارینهو په شان په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالی ژبې، طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو په ښوونځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغ شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په څلورمه نیټه جوړه شوې وه، فارغ نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینهو ته د زده کړو تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شو انجونو لډلې څخه سایری سلیم رسنی او ته وویل زده کړې د انجونو حق دی او وسنی نظام دی دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
سنه نظام پر اساس سره د خزینه او پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګیدلې دي، یا ماغه ته د خنځو په دوره کې دی، هغه ته د پونتونو په دوره کې دی. د دې سره د خزینه او د زده کړې یو څه ځنډنې شوې. حکومتي او لوړپوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی د پاره به یو شری نظام جوړیږي، خو لیکه راشه په مکتبونو کې وګوره هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي خبر زده کړې نه شئ کولای. اکثریت په پونځیو کې د خزینه او د پاره جلا صنفونه دي. مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یو لسم یا لسم صنفونو کې دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. واقعا دا د خزینه او د پاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوړ شي. ښځینه محصلینې وایي جونی د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لوري لوړ پیسې د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینواری وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
او په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږي باندې چې موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبو داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیلې شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغو فارغو نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی چې کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
واموریدل چې د ننګرهار له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغې شوي دي، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی پروانونه کې ویلي وو چې د ښوونځیو د تیرو شلو کلونو له فارغانو هیڅ تمن نشي کېدای. د دې څرګندونو د ګڼو ځوانانو غبرګونونه وپارول. موږ غواړو چې په همدې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلۍ اسد مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجاهد څخه لومړی پوښتل شوي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د دې څرګندونو هدف څه و؟
اصل کې دلته ما ته څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبر نو سم ناسم برداشت کیږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر ده موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو وادونو د تسلط د خلاصون مسله د په هغه پیمانه چې لازم و دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نسوه کېدلی د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و یا د هغه درسي سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅکله هم په دې معنی نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي لا قوي شي.
مجاهد صاحب تاسو وایئ چې موږ یا په ټوله کې د طالبانو حکومت د هغه اشخاصو سره ستونزه نه لري چې هغوی تخصص لري، ډاکترانو سي، انجینرانو سي یا په نورو برخو کې تخصص لري، همدغه متخصصین فکر نه کوي همدغه ښوونځي فارغ شوي دي که د اشغال خبرې که د ازادۍ سره د نه لیوالتیا خبرې، خو دوی همدغه ښوونځي فارغ شوي دي. تاسو څنګه لکه دوی چې ویلي دي چې تا ماترې نشو کولی باور پرې کولی شئ په مخه خلکو؟
بالکل، دا موضوع دومره ویل شوی دی چې دا باید بهبود ته لاړه شي. داسې نه دی چې موږ یعنی باور نه شو پرې کولی، ولې هغه هم افغانان دي، موږ تاسې پوهېږو چې بېلابېلو برخو کې خدمت کوي، که هغه د پوهنتون نه وتلي دي که د هرې برخې د هر پوهنځي نه وتلي دي، موږ یو شاهدان یو چې دا اوس خدمت بوخت دي په ادارو کې، په هېواد کې، په مختلفو ساحو کې، وایندې کې موږ ګټه ځینې اخیستی شي. وزیر صاحب مطلب دا و چې دا باید لا قوت پیدا کړي او لا پیاوړتیا ورکړي.
دوی څه موده وړاندې همدغه سیورته موضوع یاده کړي و، ویلي و هغه چا چې دکترا کړي ده او ماستري کړي ده له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع غبرګونونه له ځان سره لرل
هغه سوې تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې د ارزښت وړ نه دي، خدای مکه یا هغوی په درد نه، هغه یو نظامي برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامي لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پوهنتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنې په کچه نه و، هغه نظامي اړخ ښودلی. او دا طبیعي خبره هم د پوهنتونونو د دې دپاره وځي، طبیبانو، ډاکترانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي، دې دپاره نه اوسه نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکړه چاته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبلل شي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مهم دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې چې هر چا شق جلا ده او یو د بل کار نه شي کولی، یو په بل چې نه شي استخدام کېدلی، مسلمه خبر.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د ښوونځیو او ماسترانو او دکترا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکری رغونه به کوي؟
نه، دا هلته مطلب یو نظامي بحث و، د جهاد توصیف و، ځکه دا خبره هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووځو، د جګړې له توصیف، د جهاد له توصیف باید موږ ووځو، موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو، له نړۍ سره سیالي وکړو، ټیکنالوژۍ مخ ته لاړ شو. یعنې د لوړو زده کړو وزیر که هر ځل دغسې خبرې کوي، فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي؟
زه فکر کوم دا بیا هم وایم چې خبر نه ناسم برداشت ده. د دې معنا دا نه ده چې اوس ټول خلک به ټوپک په اوږه کوي. ما مخکې وویل چې تخصصي برخې دي، هغوی ځانته کار لري، ځانته مسلک لري، ځانته بخش معلوم ده، په هغو برخو کې ټولو کار کړی یا کوي. موږ باوري زموږ ځوانان که په انجینري برخه کې فارغېږي، د هېواد لپاره به کار کوي، که په طبابت برخه کې فارغېږي، د هېواد طب ته به کار کوي، او که په ټکنالوژي او اقتصاد او په ساینس او په ریاضي او په مختلفو نورو فنونو کې فارغېږي، هغه به د هېواد په هغه برخو کې کار کوي چې اړتیا ده. موږ دا نادیده نه شو نیولی چې د ټولنه به فقط یو جنګ ته ضرورت لري او یو به یو هغه ازادي مسله مهمه، نور د ارتقا مسله، د پیاوړتیا مسله، د پرمختګ مسله، دا ټول دغو اقشارو پورې تړلې. یعنې دا رد شوي نه دي، صرف هغه بحث نظامي و، بحث د جهاد په توصیف باندې و، د جګړې په ګټلو باندې بحث و. هلته د یادونه داسې کړې چې یعنې دا لوی کار دی، موږ د مدرسو شاګردانو اوسو کولی دا هم لوی کارو، ولیکن هېڅکله دا معنی نه لري چې دا نورو اقشارو نه هېڅ نه دي کړي. هغه د ټولنې بېلابېلې برخې دي، هغو مسؤلیتونه دا نه و، مسؤلیت جلا ده.
وروستۍ پوښتنه زما دا ده، که تاسو د راتلونکو ښوونځیو لپاره د پوهنتونونو لپاره کومه طرحه لرئ، اصلي ټکي به یې څه اوسي، کولی شئ لنډې را سره شریک کړئ؟
بله، د ښوونځیو لپاره د تعلیمي برخه لپاره طرح ډیره مهمه هغه د سه زموږ شاګردان په افغاني روحیه باندې وروزل سي ترل دي هغه متخصصین د سره باید په مختلفو فنونو کې مهارتونه او دکترا ولري هتاه خو فکر باید افغاني وي متاسفانه سي په تیر کې ځینی وختو کې موږ کله کله داسې د اشغال ښکار شوي پر سر کې دغسې خلک راغلي دي سه نسبت ظاهرا افغانان وو خپل هېواد یې په اشغالګرو باندې نیولی خپل هېواد یې خرڅ کړی داسې داسې ونه سي دغه فکر نهادي نه سي د افغانستان استقلال خپلواکي په دې هېواد کې افغاني دودونه سالم دودونه ساتل اسلامي فکر ساتل دا یو اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ترشنا اسمان لاندې خبرو خو ده شبه سفی الله ستانګزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 غان په دایکوندی کې په ناحقه وژلي. طالبانو دا راپور په کلکه رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې اداري رئیس عالم ګل حقانی دا خبره نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. ویل سمدستي د 25,000 پاسپورتونو په ویش کار پیلېږي چې په خوایي کارونه بشپړ شوي. دا ورسره لپاره د اروپאי ټولنې په خوانی استاد رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 25 ټنه درملو د مرستي خبر ورکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندل شرطونه لري. د جرمنی حکومت نن اعلان کړی چې په افغانستان کې تیر شل کاله په پوځي ماموریتونو او نورو پروژو باندې څه باندې 40 میلیارد ډالر لګولې دي. او د روسیې یو وتل فلمی ستوري یولیا پریسلید له فلمی ډایرکټر کلیم شپینکو سره نن فضا ته ځي. دوی به د قزاقستان له بایکونور فضایي اډې د سیوز ام اس 09 په ستوربېړۍ کې فضا ته لاړ شي. تمه د دوی حالت دی او فلم لپاره انځورونه ثبت کړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت پلس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر دی د یوې میاشتې ماش را څخه ګرځولی وو. د دابل میاشتې ماش به هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې ماش چې بدی موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولی وو هغه د یوې میاشتې ماش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي. موږ د ډیری مجبوری سره لاس او ګریوانې بچان په کور کې وړو ډوډۍ نه لري. سال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې ماش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس ماش خو دی اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې عقدي او دا نور ماشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتل.